شهری ما گم شده یار، غریبی شهر و ملکی مردم شده یار. گلهای خانه بی تبسم شده یار، ستاره های شهری ما گم شده یار. آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکی ولی باغ است. دل یادم داغ داغ است، دل یادم داغ داغ است. دنیا بیدوام است، آبی آغازی تمام است، غیری ویرانی ندارد، خشتی دنیا خشتی خام است. عیش دنیا بیدوام است، آبی آغازی تمام است، غیری ویرانی ندارد، عشق دنیا عشق خواب است. ستاره های شهر ما گم شده یار، غریبی شهر و ملکی مردم شده یار. گلهای خانه بی تبسم شده یار.
سلامونه، وخت په خیر. د غرمینه مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس ویم. وړاندې به ازادي راډیوي مجله واورې، خو تر هغه را مخکې خبرونه او راپورونه. پیل په خبرونو کوو. طالبانو تایید کړی چې د دوی یوه هلیکوپټره په پنجشیر ولایت کې له تخنیکي ستونزو سره مخ وه، او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادعا یې رد کړه چې ګواکې دوی دا هلیکوپټره ویشتې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټره د تخنیکي ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټرې سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تېره شپه د پنجشیر په آرزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه M1 هلیکوپټره وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوی ډیلي ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تېر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځې په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوی ډیلي ته رسولي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند د وزارت ویاند امام الدین احمدي ویلي و ژر به نورو هیوادونو ته هم الوتنې پیل شي.
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز بشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي.
د کابل څخه نوی ډیلي ته وروستۍ الوتنه د اګست 15 شوې وه. تر هغه لږ څه مخکې چې د افغانستان له فضا په سوداګریزو الوتنو باندې بندیز ولګیږي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویې ویل په افغانستان کې د ترهګرو او مخدره موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. ایران ته د ولسمشر په توګه باندې د سردار بردی محمدوف لومړنی سفر و. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې قضیه ریپورت شوې چې ورسره پاکستان کې سکل د پولیو د پیښو شمیر لاسو ته ورسید. تر دې دمه پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. تازه دوه پیښې په میرالی او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي. او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون 5.5% لوړې شوې. د روسیې د ګازو ملي شرکت اروپا ته د روسیې د ګازو صادراتو په کمولو کې د لویدیز بندیزونه پلمه کوي. رویټرز په وینا اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو کمیدل به د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي. خبرونه مواردل په تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنست انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې یو شمیر افغان ښځینه فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ومني. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راز خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیض ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره له دې چې ګڼ شمېر افغانانو او همدارس نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي، خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان ښځو د حقونو لپاره هلی ځلې کوي وایي د نړیوال ټولنې له لوري فشار مرسته کولای شي چې طالبان د زده کړو په شمول د ښځو حقونو ته غاړه کشیږي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده، ولی طالب اوس هم نه قانع کیږي. تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده یو ضرب لاجل دی ورته تعین کی، دا خو ډیره بده خبره ده چې ټول نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه غړي.
د ښځو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته پکتو ورمه ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لږ پژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو له کبله 1 میلیون او 1 لک نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12مه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینس پرون په افغانستان کې خپل 2 کلن ماموریت پای ته ورسوه او په دې اړه په یو مفصله اعلامیه کې هم ځینې مسایلو ته اشاره کړې. لاغې ډلې اغلی لاینز ویلې دي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته ونډ نه ورکوي دوام نشي کولای. اغلی لاینز زیاته کړی دا ورته ډیره دردون کې د چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې 2 کلن ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام تخی هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو بي برخې کړل شوی دي. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټي پر ځای هغوی په کور کې نول شوی او د نفوس سمنیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د ښځو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلې لاینز د سرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتاست. د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې ډله ده د خپل مشر عبدالحق ترکستاني هغه ویډیو خپره کړه چې نوموړی په افغانستان کې ښیي. استخباراتي چارواکي وایي چې ترکستاني د افغانستان په شمال کې میشته. د دې ډلې غړي څوک دي؟ تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د لانګوار ژورنال خبرونه د راپور له مخې د ترکستان د اسلامي ګوند له لوري له خبرې شوې ویډیو سره سم ترکستاني د می د میاشتې په نیمایي کې له خپلو ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې طالبان وایي بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لنګوار خبرونه وایي عبدالحق ترکستاني د خپلې ډلې له نورو مهمو مشرانو سره یو ځای اوس د افغانستان په شمال کې میشته. او د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې له دې ویډیو خبر وو وایي چې خبره شوې ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوې ده. خبریال او د سیاسي چارو شنونکی سمیر یوسفزای د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وایي چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لوبي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېشتېده.
د طالبانو د رژیم لومړی رژیم د نسکوریو وروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلطه د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه وو وجل شو. دوی یو د مسلمانانو سره چې کوم ظلم کیږي په چین کې د هغه پر مقابل د طالبانو د روان د دغه حکومت قائمیدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی وروسته لدی چې د پاکستان پوز په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل. د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې ډېر دلیل افغانستان ګڼ شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې. په دغو ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کیږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سن پیټرزبورګ په درې ورځني کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو پلاوی چې د سن پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وایي د دې خوندې پترس کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبرې وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان علي کوزي تیر شپه آزادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوي هیوادونو، شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. ښاغلی علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل
خاص هیله او خاص مسائل بز مونږ دای چې زمونږ ورځ په ورځ د روسي سره تجارت کمیږي. صادرات هم تقریبا د دیشو لکو ډالر په اندازه دی په کال کې او یو نیم میلیون ته یو سل پنځوس میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسي نه. خو مونږ دغه وضعیت چې پیلن د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ نه پیدا شوی دی چې مواد غذایي قیمته دي او تیل نو په دغه ارتباط باندې زمونږ تجاران به د روسي کمپنۍ سره او د اتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او اوړه، غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کړو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرسبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبه په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو بل مرستیال میرویس هوتک تاس خبري اژانسته ویلي چې پرون پنجشنبه د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسي رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرسبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420222 شپږ څلوېښت 01.
د پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې په دې ښار کې ورځ تر بلې غلاوې زیاتې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل د خان روان شوم په پخ چرینې چې په تیریدو کې دغه ځای کې مخې ته راغله.
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکي عبدالمجید چې په دغه خار کې خواري مزدوري کوي وایي دوش په وړاندې ماخام ناوخته کور ته پر لاره موټر سایکل سپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل تری واخیست.
یو روپۍ را تفری نه خوسته ټول رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې ښار کې د پوخا په پرتله وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي.
د کابل په ښار کې د ماښام اذان نه وروسته دومره زیات لګېږي چې هر سړی د ماښام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره غلا شوي چې روانې غلاګانې کېږي. ټولو جفاو دواره شروع دی، جبونه خلکو نه وسي، یو روپۍ نه پرېږدي، موبایل د سړی
دی. وایي له هغه شپې وروسته سخت وېرېدلی او نور د ماښام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر کاوه چې د طالبانو پر اتک به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي، خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي، خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولی شي ویښته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سوی استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې همدغه مثلا نسې پاتې. اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي، ویښته یې پریښي وي، خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې، نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په بلخ کې ادبی بهیر لمیاشتو میاشتو وروسته بیا غونډې پیل کړي. په هلمند کې چاره به بهیرونه پکې غوړې دلی وو. نن سبا دا غونډې یو مخ درې دلی
تر دې لسو ونی او تنې په تقریبا یوازې 400 دیش ونی ز مشاعره درلود.
د شباړې پاړه بحث لرو.
لیکوال له فکر سره بلکې ډیره مهمه ده.
په غوژه به کوم کامل تسلط ولري.
یو عادي متن دی بل تخنیکی
شعر هم لرو.
ګونګې اوخه ګونګ ز ګونګ دیوالونه چا با نوره دل تدری واړو غونا
کیسه هم درته کوم.
ډګروال یو زوی وی هغه ورک شوی وی
کتر پای را سره وی. نور مطالب هم لا سدی رډیا دی بی مجلې خبره. د بلخ ادبی خوځښت مومن بابا ادبی بهیرونی سی خوندی لمیاشتو میاشتو وروسته بیرته پیل شو. دا ادبی بهیر لنشتي 12 سوره په دې خو د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې په ادبی او فرهنګیات خو بوخته. د بلخ ادبی خوځښت مسول فرید احمد طوفان ازادي راډو ته د دې بهیر د هڅو پاړه وویل.
د پښتو ادب مشهور سیرین منزلي د غوی د پاره یادغونډې او منزغونډې تر سره کړي دي. کتابونه چاپ کړي او مجلې خپرې کړي دي. درې تر څنګ 19 غونډې لرلې دي. په 19 غونډو کې مونږ ادبی بحثونه لرو، ادبی کرکټنې کوو او د زینو ادبی موضوعاتو پاړه لیکچرونه لرو او درې تر څنګ مشاعری هم لرو.
د بلخ ادبی بهیر غونډې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته ځنډېدلې وي. د دې بهیر غړی رفیع الله ریحان د خوشی احساس کوي چې د دوی غونډې بیا پیل شوې دي.
یو خو هغه ادبی تند از مجماتیږي او همدارنګه په ادبی مسایلو باندې ډیر خوندور بحث کوي. د دې ترڅنګ مونږ پکې خپل یاران بیا سره وینو، د سره خاله سره کوو، یو بل سره تر ډیره پورې خوز مونږ هغه پوکس بیا په ادبی مسایلو باندې وي چې دا د هر یو شاعر لپاره، د هر لیکوال لپاره ډیر خوندور او خوندور بحث پکېږي.
د بلخ ادبی خوځښت مومن بابا ادبی بهیر فیسبوک پاڼه هم لري چې له هغې لارې د خپلو غونډو راپورونه خپروي. د دې بهیر په غونډه کې شاعر راز محمد عادل خپل شعر اوروي.
ولې د حالاتو په بدلون مې حال بدل شو، د وطن د خلکو غم را سره مل شو. کتابچه قلم را واخلم، الهام نوي شاعري مې تته شوې ده څه چل شو. غزل دی د دروازې زنځیر تالو، څوک په ښار کې نه وو، حلقې په دار کې زړېدې، مجرم په دار کې نه وو. کالبوتې پروتو ماشومان هم ترې نه یېرېدل، یخنۍ وژلی و، نفس ته زهر مار کې نه و. د ښکاري زړه له کاڼي کلک و چې ماشه یې کش کړه، پس له یو درز په څانګه ناست توتي چینار کې نه و. او د اسمانونو چینې وچې شوې د چا له نیته، د اسمانونو چینې وچې شوې د چا له نیته، څاڅکه شبنم د ګل په پاڼه په سهار کې نه و. او سوچ تر کلی رسیدم را نه قضا شو خدایا، سوچ تر کلی رسیدم را نه قضا شو خدایا. لمن مې کاوه حکم جماعت په دغه لار کې نه و. او په نیم نظر ژوندې کې دی عادل نه یې قتل، په نیم نظر ژوندې کې دی عادل نه یې قتل، یو زرا د ترحم دستا په یار کې نه و.
په بلخ کې ادبی غونډې پیل شوې دي. کله شماله جنوب ته مخه کړو، په هلمند کې بیا تر دې دمه په تیرو څه باندې 100 میاشتو کې لیکوالان او شاعران نه دي توانېدلي چې ادبي بنډارونه بیرته شروع کړي. بصیر الحق عادل په دې اړه مفصل راپور لري.
هلمند هغه ولای چې په تیرو څه باندې 100 کلونو کې د لویو مشاعرو، ادبي او فرهنګي ټولنو، د کتابونو، مجلو او اخبارونو د چاپ او دغه راز به پر کور دننه او بهر څخه د نومیالیو شاعرانو، ادیبانو او د پښتو ادب د عالمانو کوربه و. خو اوس پکې یادې ټولې هڅې مړاوي ښکاري. د هلمند ولایت یو شمیر فرهنګیان او د ادبي بهیر غړي وایي د اسلامي امارت په بیازلي واکمنېدو سره چې له 100 میاشتې ډېرې تیریږي، هلمند کې فرهنګیانو هیڅ فرهنګي غونډه یا هم مشاعره نه ده کړې. د هلمند ادبي بهیر فعال غړی او ځای شاعر صدیق الله منصور ازادي راډیو سره خبرو کې ویل، ډېرې شاعران بهرنیو هیوادونو او یا هم د افغانستان نورو ولایتونو ته کډوال شوي دي. د دوی جذبه مړه ده او د مخکې په څیر مشاعرو او ادبي بنډارونو ته د ځوانانو لیوالتیا هم نشته. هغه وایي اوس ډېرې فرهنګي ټولنې او یو شمیر سیمایزو رسنیو چې د ادب او فرهنګ په غوړېدا کې برخه اخیستی وه تړل شوي یا خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
د ادبي فعالیتونو د پیکا کېدو لامل خو لومړی دلته جنگ وو، دلته پر مرکز د لشکرګاه ته نږدې یا خپله په لشکرګاه کې ډېر وخت جګړه روانه وه، ډېرو کسانو په دې خاطر باندې هم ادبي فعالیتونه پرېښول. او بل دلته اقتصادي ستونزې دي چې یعنی شاعرانو نشي کولی چې دا ټول فعالیتونه دي د یو ټولنې د جوړېدلو د ټولنې د دفتر دپاره د هغوی مصارف د خپل د جیبه څخه شاعران ورکړي، ځکه چې شاعران هم تر ټولو هغه یو کمزورې طبقه ده د اقتصادي لحاظ څخه.
لالا خان خروټی بیا هغه شاعر دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د هلمند ادبي بهیر فعال غړی پاتې شوی او نږدې په هر مشاعره کې برخه اخیستی. نوموړی وایي هلمند کې ادبي فعالیتونه یوازې د اسلامي امارت پر اتلو سره نه، بلکې لښکرګاه ورڅیر مسیمو ته د جګړې د اور په تودېدو کې ځایي خلک نورو سیمو ته کډوال شول، ورسره شاعران هم تیدو پرک شول او مشاعرې ودرېدې.
یو خو هغه زاړه ادب پالان او فرهنګ پالان یا سره ورک شو یا له سیمې ووتل یا همدالته په خپلو کارونو بوخت شول. اوس هغه مخکې به تلویزیون والا راتلو، دا مشاعرې به ثبتېدې په راډیوګانو کې به ثبتېدې، د دې زمینه برابره وه، څه به دولت هم لاس ورکاوه د شاعرانو ته، د دې زمینه به یې ورته برابروله چې له نورو ولایتو هم ادبي څېرې لیکوالان راسي او دلته د هلمند له شاعرانو سره په ګډه سره سیمینارونه وړاندې کړي، مشاعرې وړاندې کړي او ادبي بانډارونه، د کتاب مخکتنې او دارنګه نور ادبي مسایل به سره شریکول.
خاغلی خروټی وایي اوس هم مشاعرو او ادبي بنډارونو ته له دې امله چې امنیت دې زمینه برابره ده، خو د ده په خبره اسلامي امارت کومه لیوالتیا ورته نه ده ښودلې. د هلمند ادبي بهیر منشي او تان شاعر عرفان همدرد وایي له تیرو لسو میاشتو راهیسې ادبي بهیر چې هلمند کې د ټولو بهیرونو په سر کې دی، هیڅ فرهنګي غونډه او مشاعره نه ده کړې. نوموړی وایي کله چې شاعران او فرهنګیان د کلتور ځایي ریاست ته ورشي، هغوی نه د هو او نه هم د نه ځواب ورکوي، چې په دې سره ډېری فرهنګي ټولنې او شاعران دا جرأت نه لري چې د تیر حکومت په څیر په آزاد ډول خپلې غونډې او ادبي فعالیتونه راپیل کړي.
دلته په اونۍ کې یو ځل خامخا درې ځایه رسمي اونیزې مشاعرې او ناسته کېدلې چې د هغوی د جملې څخه د هلمند ادبي بهیر غونډې بېله شوه، متفاوتې شولې. ځینې وختونه هلته په دا وروستیو کې په 15 ورځو کې یوه غونډه ترسره کېدل. دلته بیا په پوهنتونونو کې، په نورو لویو ناستو کې، په فراغت غونډو کې، په اتمی په اونۍ کې په 15 ورځو په 20 ورځو کې یوه مشاعره یوه ناسته کېدله. د هلمند ادبي بهیر غونډې د دې ټولو غونډو نسبتا ډېرې مهمې وې، ځکه هلمند ادبي بهیر د 1980 کال څخه فعالیت را شروع کړی و. تر 1989 پورې تقریبا یوازې 400 مشاعرې درلود.
نوموړی وایي په دې ادبي غونډو کې به یوازې مشاعره نه، بلکې د پوهنتون د استادانو لخوا پر بیلابیلو موضوعاتو لیکچرونه، کره کتنه او ادبي بحثونه کېدل.
خو په اوس وخت کې که وګورو د دغه تحولاتو در رسیدو سره سم هلمند ادبي بهیر له لومړۍ ورځ تر اوسه پورې یعنې د 9 میاشتو په تېرېدو باندې بیا یوه مشاعره ملته نه ده شوې. نو نور مشاعرم د دسې د پسرلنۍ مشارکې یا د کو یا نور مهم مشاعر تر دې پولیس تر سره زوی.
د هلمند ادبي بهیر منشي وایي دغلته د ادبي بهیرونو فعالیت 80% کمزورې شوې دي، فعالیتونه په نشت شمار دي. او د ده په خبره چې هلمند ادبي بهیر د ادبي فعالیت او فرهنګي غونډو یو مهم بنسټ و چې اوس هیڅ ناست او فعالیت نه لري. هغه وایي ممکن دا فعالیتونه تر نامعلومې مودې پورې داسې پیکو ځنډول شوي پاتې شي. دا چې په هلمند کې ولې په تیر حکومت کې ادبي بنډارونه، مشاعرې او رسنوال فعال وو، دغلته میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت د خوا څخه ادبا یا لیکوالان لمانځل کېدل، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایاتو ته دوی سفرونه تنظیمېدل.
استاد نذیر احمد رښتینی وایي په تیر کې د حکومت تر څنګ د یو شمېر موسسو او بنسټونو لخوا هم د ادبي ټولنو او رسنیو مالی ملاتړ کېده چې په اوسنۍ حکومت کې رسنۍ او ټولنې کوم مالی ملاتړ نه لري.
د هلمند په باب که زه معلومات ترته درکړم، په هلمند کې د 1314 شاوخوا کې غږیزې راډیوګانې، همدارنګه په دغه کوشنک لشکرګاه شهر کې څلور ټلویزیونان او کوایو په لسګونه چاپی مطبوعات چې په دوی کې جریدې شاملې وې، مجلې شاملې وې، همدارنګه ادبي ټولنې خورا په چټکۍ سره ایجاد شولې.
دغه راز ښاغلی رښتینی وایي په تیرو شلو کلونو کې د ادبیاتو د ودې او پرمختګ او ترڅنګ یې د ادبي کتابونو څومروالي او څرنګوالي ته هم کمساري توجه وشو چې د ده په خبره دا یو واقعیت دی. سره له دې چې هلمند کې له تیرو لسو میاشتو راهیسې ادبي او فرهنګي هڅې ساوتلي ښکاري، تازه د هلمند اطلاع د کلتور ریاست لخوا راتلونکو څو ورځو کې د هلمند سیند مشاعرې د جوړېدو خبرتیا خپره شوې ده. هغه مشاعره چې په تیرو کلونو کې ورته آن له خیبر پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو د ځایي حکومت لخوا شاعران او فرهنګیان وربلل کېدل چې شعر و شاعری ترڅنګ به پکې د ټنګ ټکور او محلي موسیقي پروګرامونه هم ترسره کېدل.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
گونگ اوشکی، گونگ از، گونگ دیوالونه، چاوان وریدل، ده دری وارو شخونه. آمین فنادا شیر از دیر روی مجلی ترالی شلی، لدیس خیار.
گونگ اوشکی، گونگ از، گونگ دیوالونا، گونگ اوخ کی گونگ ز گونگ دیوالونا، چا وا نوری دل تدری واڑو غگونا، کس وزی گم کور کی گم، عیب نوی عیب داوی کمی وکڑن فریادونا، کاش کے هغه زمانہ کې ز پیدا وای چلا نو پیدا شوی رواجونا، آئی نہ می چې ژیړی رنگ ته مسکی دا وخت ورا پزړه نه لري داغونا، لقیامت به می ډیر ویر نشی مالی دلی دے وطن کې قیامتونا، فنا دے رومانی غزل ہیرے، لفنا دے رومانی غزل ہیرے، سڑے مات دے زخمی شوی خیالونا، گنگ اوخ کے گنگ ز گنگ دیوالونا، چاوا نورے دل ددرے واڑو غگونا، چاوا نورے دل تدری واڑو غگونا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په نړۍ کې معاصر پرمختګ ژباړې ته ضرورت زیات کړی دی. سوداګر د بل هیواد د تاجر په ژبه باید پوه شي. ګرځندوی ته پکار دی چې د سفر په وخت وپوهیږي چې چیرته ځي او کوم ځایونه ګوري. په ادبي برخه کې له پخوا راهیسې ولسونو دې ته پام و چې هنري کتابونه له نورو ژبو خپلې ژبې ته وژباړي، په دې ډول خپله ژبه شتمنه کړي او خپل لیکوال او لوستوال د نورو ژبو له هنر سره آشنا کړي. د ژباړې په ستونزو او اهمیت مې د حیات ژوند، عبدالرحمن فرقانی او خان محمد ستانکزي نظر اخیستی دی. حیات ژوند د یو شمېر نورو ژباړو ترڅنګ د نوبل د جایزې د ګټونکي فرانسوي لیکوال البر کامو دوه کتابونه، یو ناول او یوه ننداره پښتو کړي دي. عبدالرحمن فرقانی د سید قطب التصویر الفنی فی القرآن، د قرضاوی الاجتهاد فی الفقه الاسلامی او یو شمېر نور کتابونه ژباړلي دي. خان محمد ستانکزی له 2015 کال را په دې خوا آنلاین ژباړه کوي. دوی له یو شمېر نړیوالو مؤسسو سره په حقوقي، تعلیمي او د بانکداری په برخو کې له انګلیسي پښتو ته ژباړې کړې دي او له پښتو څخه متون انګلیسي ته ترجمه کړې دي. عبدالرحمن فرقانی په دې نظر دی چې د مبدا له ژبې د مقصد ژبې ته په ژباړه کې یوازې د دې دوو ژبو پوهېدل کافي نه دي. ژباړن باید د مبدا د ژبې له کلتور سره آشنا وي.
په ژباړه کې کله هم داسې پېښېږي چې یو فرهنګي ستونزه یې تر ډېره حده پورې دا ده چې ته یو کلتور یو فرهنګ د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ژباړې، نو دا خو ډېر مهم مسؤلیت دی. نو ته تر ډېره حده پورې د دو کلتور په ټولو زوایایو یا په هغو تفصیلو هغې نورو جزئیاتو باندې پوه باید وي، په هغو ژبه کې هم کامل تسلط ولرې. په هغو تقریبا زه خو د دو احساسم کوم چې په هغو سیمه کې د ژوند کړیوي د خلکو د عادت او د فرهنګ او د کلتور سره پوره بلدیت ولرې، تر څو وکولی شي هغه څه چې هلته شته د خپل کلتور او د هغه سره وفق ورکې او په هغه عبارتونو باندې هغه شعر وژباړې دلته چې هغه خلقو ته قابل د قبول وي او یاد هغو نه استفاده وکړی شي.
کیسه لیکوال او ژباړونکی حیات ژوند په دې اند دی چې ژباړن باید لږ تر لږه د مبدا ژبې له فکر سره آشنا وي. د ښاغلي ژوند په وینا چې د کله د البر کامو آثار ژباړل تر نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د اروپا د هغې زمانې له فکر سره ځان څه نا څه آشنا کړی و.
کله چې موږ ترجمه کوو نو څو مهم فکتورونه چې باید موږ ته متوجه اوسو، یو داسې موږ له اصلي ژبې سره بلد اوسو، دویم داسې یعنې خپله په موخنه ژبه باندې بلد اوسو او برلاسي اوسو، دریم داسې د لیکوال آثار سره او د هغه له سبک او فکر سره بلدتیا ډېره مهمه ده. مثال په چیرې زه یو داسې یو لیکوال د لاتین امریکا یو لیکوال راواخلم او زه د لاتین امریکا له هغه تاریخ او پېښو سره بلد نه اوسم، زه نه شم کولی چې هغه آثار وي یا که چیرې داستان وي یا کوم بل پښتو را پښتو کړی شم.
نوې ټکنالوژي په سرعت د بدلېدو په حال کې ده، نو ژباړې ته اړتیا په ورځني ژوند کې په چټکۍ په زیاتېدو ده. څه باندې شپږ کاله مخکې د انټرنیټ په لټون کې پاڼې ګوګل پښتو هم د ژباړې برخه کړه چې په اسانۍ له نورو ژبو پښتو ته ژباړې کېدای شي. که څه هم د ګوګل ژباړه په تیرو شپږو کلونو کې د ځینو رضاکارانو په مرسته پیاوړې شوې ده، خو په ادبي برخه کې که دا ژباړه هر څومره کره شي ممکن د عکس ځای ونیسي چې هیڅ وخت یې د هنري رسم ارزښت نه دی پیدا کړی. خان محمد ستانکزی په دې باور دی چې په تیرو اوولسو کلونو کې دا ژباړه ورځ تر بلې بهتره شوې ده.
په پښتو کې ډېر زیات کار روان دی. زه خو یو لږ کسان یم چې تقریبا 2015 کال په دې خو آنلاین ترجمه کوم، مختلفو کمپنیو مختلفو ادارو سره په انټرنیټ لار نه کار کوم. ما ته اندازه یو څه لګیږي چې څومره کار په پښتو کې روان دی. دغه بهیر دی نه کوم داس یو ګلوبلایزیشن دی. موږ که هر رقم یو خلک موږ لاس نه نیسي چې ورسره روان شو. البته زموږ خپل خواري هم په کې ضرور ده، په کار ده چې موږ خپل هڅه وکړو.
لیکوال حیات ژوند له ګوګل ژباړې استفاده کوي، خو د ده په باور دا ژباړونکې وسیله باید پیاوړې شي چې ډېر کار ترې واخیستل شي.
متاسفانه ګوګل خو خصوصا پښتو برخه، البته موږ پښتو برخه باندې وغږېږو، ډېر کار ورته نه دی شوی. او ځینې یعنې امتحان کړی مې ده، ډېر کله ما امتحان کړی ده، مفاهیم یې ناسم را ترجمه کړي دي، نو په دې دلیل باندې ما ترې لاس کړی دی اخیستی دی، یعنې استفاده کوم نه. خو ځینې شیین مثال کله کله داسې جملې ښې تفهیم ترجمه کوي، نو یعنې داسې نه ده چې باید استفاده نه شي، خو تر اکثره داسې استفادې وړ نه ده. خو یعنې ډېر کار غواړي په دې برخه کې، باید ګوګل ترانسلیټ یا ګوګل ترجمان ډېر نور هم کار ورته وشي تر څو جملې یا مفاهیم هم صحیح پښتو کړي.
په ګوګل ژباړه باندې تر ډېره کلمه په کلمه ژباړل کېږي. د ټیک په ټیک ژباړې په برخه کې عبدالرحمن فرقانی وایي،
تر ډېره حده احساسي کې د ژباړې په ډګر کې کله چې موږ د عربي ژبې نه پښتو ته ژباړه وینو، تر ډېره حده پورې ټکی په ټکی یا په یوه بل عبارت باندې ړنده ته ژباړه هم ورته ویل شوې ده. د ټکی په ټکی ژباړه هم ډېره مروجه ده چې په دو کې هم تر ډېره حده پورې یعنې د عربي ژبې ترکیب د جملو ادبیات او نور مسائل هغه داسې لکه پښتو ژبې په دې شکل باندې نه دي. پښتو ژبه ځانته خصوصیت لري، لیکدود ځانته خصوصیتونه، ځانته قواعد او د جملو ترکیب، د جملې د اجزاو ترکیب، مبتدا او خبر څرنګه چې دلته پښتو کې دی هلته په عربي کې هغه توپیر کوي. نو په دې شی باندې باید یو څوک مسلط وي چې تر څو پورې وکولی شي مفیده ګټوره ژباړه لوستونکي ته وړاندې کړي.
په حقوقي موضوعاتو کې کچرته یوې وټکی ته دقت ونشي ممکن په ژباړه کې ستونزې پیدا شي. خان محمد ستانگزی چې دا ډول متون کلونه کلونه ژباړلی دی او لا هم کار ورته کوي په دې باور دی چې تر ټولو سخت متن حقوقي یو دی.
عادی متن دی، بل تخنیکی نیمه تخنیکی دی، بل پوره تخنیکی دی چې دا بیا هر یو د هغې مطابق د سختوالي دی مطابق ورته وخت ورکول کېږي او توجه ورته کېږي. نو حقوقي مسایلو ته توجه ډېره پکار ده نظر هغه ته، ځکه چې دا داسې دی حقوقي هغه لکه طبي او ډاکټر چې یو کار کوي او هغه په مریض باندې هغه کوي دا اپریشنونه کوي یا نور داسې علاج کوي چې چېرې هغه کې آیبراسي نو کېدای شي مریض عمري. دغه رقم حقوقي مسایل هم دي، بالخصوص لکه تاسو ګورئ په دې قراردادونو کې چې قراردادونو کې یو معمولي غلط راغلط شي بیا له هغې نه دغه پر ټول قرارداد عیب یو لوري ته ورځي.
کلمه په کلمه ژباړه تر ډېره د ادبي متونو لپاره د استفادې وړ نه ده، ځکه چې په هنري متونو کې ګڼ کلمات په خپل ذات کې معنا نه ورکوي، له څنګلوري سره یا په جمله کې خپل معنا بدلوي. بل ډول ژباړه معنوي ژباړه ده چې د ځینو کره کتونکو په باور غوره ژباړه ده. په دې ژباړه کې د اصلي ژبې د الفاظو او جملو معنا ته په دوهمه ژبه کې هم دقت کیږي او ژباړونکی مفهوم په امانتۍ انتقالوي. په آزاد ژباړه کې بیا ژباړونکی د دقیقو کلماتو او مفاهیمو د انتقال لپاره ځان نه اړ کوي، ممکن ځینې تغیرات د موضوع د وضاحت په خاطر په متن کې راولي. په اوسنۍ زمانه کې که یو لور ته د ژباړې ضرورت د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو له زیاتېدو سره زیات شوی دی، بل لور ته د علم پرمختګ ژباړه سخته کړې ده، ځکه چې علوم د تیرو پیړیو په څیر نه دي، په جزئیاتو او فروعاتو ویشل شوي دي او تخصصي شوي دي. عبدالرحمن فرقانی هم پر تخصصي ژباړې ټینګار کوي.
یوه بله مسله هم د ژباړې په حصه کې چې دلته شته ده په افغانستان کې، خصوصا هغه د ژباړې په برخه کې غیر مسلکي ژباړه یا په بل هغه اړخ کې په هغو برخه کې ژباړه چې هغه د تا مسلک نه دی، اصلا تا ویلی سیاست دی، ویلی د ادب دی، ویلی د اقتصاد دی، خو تر لټېږي په نورو تخنیکی برخو ساینسي مضامینو کې یا نورو مسایلو کې هغه کې معلوماتو کې یا موضوعګانو کې ته ژباړه کوي. په دې خاطر باندې هغه ژباړه چې کله د هغو مسلک سره ته بلد نه وي، اصطلاحات یې درته معلوم نه وي، مفاهیم یې دې سم درک کړي نه وي، نو ته نشي کولی چې هغه ګټوره ژباړه وړاندې کې. هغه ته د غیر مسلکي ژباړه هم ډیره مروجه ده چې زه فکر کوم دوی باید مخنیوی وشي.
په ځینو مواردو کې بیا ستونزه دا ده چې په پښتو کې ګڼې تخصصي برخو د مبدا د ژبې په څیر وده نه ده کړې. خان محمد ستانگزی چې له یو ایس ایډ موسسې سره په بانکي برخه کې کار کاوه وایي چې د پښتو ژبې د اصطلاحاتو یو لیست یې ورسپارلی و چې په ژباړه کې مرسته ورسره وکړي.
ما د افغانستان بانک کې چې د یو ایس ایډ یوه پروژه باندې کار کوو، بیا هلته موږ ته یو لیست د اصطلاحاتو راکړم. نو ما دا د انګریزي اصطلاحاتو چې هغه باندې بیا ما کار وکړو، هغه مې داسې هغه ته برابر کړ چې کله مرسته نور ترجمه کوله هغه نه به مې استفاده کوله. مشکلات پکې وو.
له حیات ژوند څخه به واورو چې دا ډول لیستونه ګټور دي.
دا لیست کچیر د اقتصاد د برخې هغه پښتو شوي پښتو شوي کلمې وي یا مفاهیم وي، نو دا خو بے شک ډېره زیاته ګټه لري. مثال همدا اوس د قاموسونو په نامو باندې آنلاین هغه دی یو قاموس دی، یو مختلفې ډکشنریانې دي پکې، یعنی دا په ترجمې کې ډېره زیاته مرسته کوي. حتی ګوګل سي هلته ګوګل ترانسلیټ ډېر کسان پکې لاسوهنه کوي او کېدای شي ځینې کلمې پکې ناسمې ترجمه شي، خو دا ډکشنریانې دغسې لیستونه له پښتنو ژباړونکو سره یا مترجمانو سره خورا زیاته هغه مرسته کوي.
خان محمد ستانگزی وړاندیز کوي چې همدا یې وخت دی چې د ژباړې لپاره پښتو ژبې ته ډېر کار وشي.
هغه مربوطه ارګانونه چې څوک دی غوښته دا وړاندیز وکړم چې د ګوګل او د ترجمې په برخه کې توجه زیاته کړي، ځکه چې موږ اوس داسې یو چې اوس موږ هغه د کاپیرایټ قانون هم نه دم امضا کړی، د افغانستان نه دم امضا کړی، نو دغه وخت موږ کولای شو چې د ترجمې له لارې ډېر زیات مواد خپلې ژبې ته راښکته کړو.
ټکنالوژي د ژباړې لپاره اسانتیاوې پیدا کړې دي. که د مبدا ژبې په متن کې یو مکان یاد شوی وي او ژباړونکی پرې ښه نه پوهېږي، نو د ګوګل نړۍ مو ممکن له هغه مکان سره د تصویر او ویډیو په مرسته هم آشنا کړي. د انټرنیټ د لارې د یوې کلمې په اصلي مفهوم د پوهېدو لپاره د بېلابېلو ژبو ډکشنري هم ترلاسه کولی شو، او داسې نورې اسانتیاوې شته. خو پکار ده چې ښه انټرنیټ ولرو. د یوې نوې سروې له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د کور دننه انټرنیټ یې ډېر کمزوری دی، خو په موبایل کې انټرنیټ تر ځینو هیوادونو پیاوړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړي.
د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي علتونه د خلکو د اقتصاد خرابیدل، د فرهنګي هڅو کمیدل او یو ډول بې باوري ده. بل لور ته صحیح چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د ولایت په کچه د کتاب میله پلان کړی ده. نور حال د نجیب الله خیل پوراپور کې
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله د کتابونو پیر او پلور سوړ شوی او خلک لږ کتابونه اخلي. دوی زیاتوي لیوي خو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او بل لوري ته پراتلونکي د ځوانانو باور کم شوی چې د کابل کتاب اخیستلو او کتاب لوستلو سره د هغوی مینه لږه شوې ده. د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول آزادۍ راډیو ته وویل د خلکو د اقتصاد خرابېدو له کبله د کتاب پیر او پلور اویا سلنه اغېزمن شوی دی.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا اویا فیصده خوند نشته. علت یې دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې چې خپله ډوډۍ واخلي نو کتاب په څه واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږ ورځ کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله. د اوس حالاتو کې مونږ 1000 روپۍ سودا کوو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅېده، اوس 150% نه خرڅېږي. یوازینی علت دا ده چې خلکو اقتصاد کمزوری ده.
د رڼا کتاب پلورنځي مسؤل عزیز الله بیا وایي مخکې خلکو د حکومت په بیلابیلو ادارو کې دندې اجرا کولې او معاشونه یې درلودل چې د دې معاشونو یوه برخه به یې د کتابونو د رانیولو لپاره خپلو اولادونو ته ورکوله.
هغه وخت کې چې مثال جمهوریت کتابونو ته مینه ډېره وه، البته اوس کتابونو ته مینه کمه شوې ده. یو د خلکو د ماشونو په نسبت باندې ماشونه نشته دی. تل چې ماش مقرر وي هغه وي هر څوک غواړي چې کتاب واخلي. مخکې به چې مثال خبرې پلار ورته پیسې ورکړي، 10000 به د پلار ماش وي چې 3000 روپۍ زوی ته واخله، کتابونه پرې واخله. اوس ماش نشته دی، 1500 روپۍ زوی ته ورکړي، ورته بچه ګزاره کوه ورسره.
د شغزاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد سلیمان هم وایي په خوست کې د کتاب پیر او پلور سوړ دی ځکه ځوانان خپل راتلونکي څخه نهیلي شوي او بل اقتصاد کمزوری شوی دی.
په خوست کې د کتابخانو بازار ډېر سوړ دی، ځوانان نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. اقتصاد هم ضعیف دی، هېڅ نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. مخته مشال 1000 روپۍ سودا کړه، اوس 15000 او 1000 روپۍ ګرځي داس کیږي.
بلخو چارواکي وایي په ورستۍ څو ورځو کې د کتاب لوستنې د دود عاملو او کتابونو د پیر او پلور لپاره د بیلابیلو ولایتونو د فرهنګ ریاستونو لخوا د کتابونو نندارتونونه جوړ شول او په پام کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې په خوست کې هم د کتاب میله جوړ شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوست په ولایت کې هم د کتاب میله 1000 کیدونکې ده. کتاب خرڅونکو دکاندارانو موږ سره ژمنه کړې ده چې موږ به 30-50% داسې فیصد مراعات بکوو. همدغه راز د کتاب د لوستنې دپاره اطلاعات و کلتور په راتلونکو ورځو کې پروګرام لري چې په لیسو، مکاتبو او مختلفو مجالسو کې د کتاب په اړه ځانګړي بیانونه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو مؤسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
په خوست کې مو د کتابونو د بازار د سړېدو راپور اوریده. د کتابونو د چاپ چارې او پلورل په نور افغانستان کې هم سړه شوې دي. د همدې لپاره په غزنی کې د اطلاعات فرهنګ ریاست په نوښت د یوې اونۍ په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و چې تیره اونۍ پای ته ورسید. په دې اړه راپور لرو.
د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته ښودل شوي وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډیری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکمیار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سیب محصل دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي کتاب موندلو او کتاب لوستلو پسې لټه کوي.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي ځکه محصلین رونه د کتاب له مشکل سره ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او مؤاخذ په لپاره د تحقیق لپاره د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سن کې دي کتاب ته ضرورت پیدا کیږي نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري علمي کتابونه
دا غزنی پانتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم صنف محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي د ده په ټینګار چې ځوانان د تل له کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي
کچیر ته کتاب نه وې نظمنګ جون بنیم ګړې وې همدا کتاب د شزمنګ حقیقي ملګری دی موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې کتاب لولو زمنګ روح حاصلات ازا کیږي زما د چارواکو څخه غوښتنه ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود ده موږ غواړو چې موږ د پښتو کتابونو لا زیات شي چار قسمه معلومات پکې موږ لاس ته راوړو
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه اونۍ له لمانځنې څخه یې موخه په غزنی کې د کتاب عمول د خلکو او کتاب ترمنځ واټن را لنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي د یاد ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان اوس هم ډیری وخت په بې ځایه شیانو تیروي په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي هغه هم باید کتاب لوستلو ته وخت ورکړي نوموړی وایي موږ په پام کې لرو چې د غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو تر څو ځوانان راسي او مطالعه وکړي
له دې ورځې له لمانځلو هدف دا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوه کړو چې تاسو له کتاب سره تعلق جوړ کړئ کتاب ښه ملګری ده د کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده نو څونه چې له کتاب سره د چا علاقه او مینه زیاتیږي دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي هم په آخرت کې
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو ترڅنګ ځینې نور کتابتونونه هم سته خو ویل کیږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینهوالو په شمېر کې کمی راغلی دی
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
پاسجی رڈی مچلی کی وڑاندی دی ونڑیوال ناول کی صدر تا پلانڈو کھو خدا شیبا لا ادبیاتو لری یو پزڑ پوری بل موضوع دمی شلما پنڑی کی د مچیو نڑیوال ورستا دا ورس ولی اہمیت لری د مچیو پنفس کی ڈرامیٹک کمشت پنڑی کی د خوراکی موادو تولید او د ټول ایکو سسٹم توازن گوشی څه چې موږ خرو درېم برخه د شاتو د مچیو له هغه مهم رول سره تړاو لري چې بوټي او ګلونه القا کوي مچی د یو کیلو شات د تولید لپاره پور میلیونونو ګلانو ګرځي فرانس پرس شانس په یو راپور کې څرګندوي چې د نړۍ په کچه دا څوم کال دی چې د مچیو شمیر کمی شي د همدې راپور له مخې یو علت په کرهنه کې د کیمیاوي موادو استعمال دی د اوړي مچۍ څو اونۍ ژوند کوي د ژمي مچۍ څو میاشتې او ملکه له یو تر پنځو کلونو پورې ژوندی وي سره له دې چې په نړۍ کې د مچیو شمیر په کمېدو دی د افغانستان له میدان وردګ څخه داسې خبر لرو چې هلته د شاتو تولید په زیاتېدو دی د شاتو د مچیو ساتونکي په دې ولایت کې دې ته خوښ دي خو له دې شکایت لري چې بازار سوړ دی په دې اړه له سیمې راپور لرو
په میدان وردګو ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یو کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنی سرچینه ده د مچی روزن کی وای سشقال په دغه ولایت کې د نامنی په ختمېدو سره زرغونه زاینه کوم چې باید د مچی پکښ کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سی وی دي چې ور سره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دی زیاول حق او میرزا ولی چې په میدان وردګو ولایت کې د مچی روزنه او پالنه کوي وایي سشقال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالی په خاطر مچی او زیات حاصل ور
هر کال حاصلات د سکال حاصلات سره صفات کوي د سکال حاصلات د شاتو خدي جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم زموږ حاصلات ښه وو
د دې په خاطر باندې خدي سې سکال نه جنگونه ست نه کوم بل هغه ست چیرته زړه وغواړي هلته مو چي وړو او حاصلات ډېر ښه دي
دایم د موږ په کرو کې پاتې کیږي شات باید ووزی یعنی بازار پیدا کو د اسلامي امارات نه دا غوښتنه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا کو
که زه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د مچیو پالونکي د شاتو د بیو د ټیټوالي له امله شکایت کوي. محمد نعیم په میدان ښار کې د مچیو یو بل پالونکي دي. دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
اسلامی امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو ته لږ زره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي، انشاءالله دا صادرات یې وسي، ټول افغاني تولیدات خرڅ سي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځانګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپی الله راید وایي چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي.
وزارت تجارت سره مونږ په دغه برخه کې خبره کړې ده چې تجارت وزارت لوړ پوړي چارواکي دلته راغلي زموږ ولایت ته، هغوی سره خبرې شوې دي، هغوی مونږ ته ډاډ راکړی چې بازار موندنې برخه کې به دوی پوره هڅې کوي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو مجله اوري. د ازادي راډیو د دې ادبي خبرونې په دې وروستیو کې د ډګروال تلیک ناراضي ناول پاڼې ژر ژر اړوو. دا د کولمبیا د ستر لیکوال ګابریل ګارسیا مارکز اثر دی چې غزا نور غزا په پښتو ژباړلی دی. مارکز له نن اته کاله مخکې مړ شو. په 1922 کال کې د ده اثر 100 کاله یوازیتوب د نوبل د ادبیاتو جایزه خپله کړه. د ګروال تلیک ناراضي ناول د 12 ټولګي زده کوونکي عابد الله وصال لوستی دی. د دې ناول کیسه په لنډو ازادي راډیوي مجلې ته تیره کړې.
دغه ناول کې ډګروال یو کس دی چې دا یو زوی وي، هغه ورک شوی وي او داسې وخت راشي چې بیا هغه زوی یو لیک راشي او هغه دومره ولیکي په لیک کې چې زه په پلانکي ځای کې یم. نو همغه چې ډګروال خپله وظیفه دنده پرېږدي او ټول فوکس په دې وکړي چې د زوی ګټه وټې ته به کینم او هغه به نور تر دې وروسته ماته ګټه وټه کوي. ډګروال کلونه کلونه په همدغې کې تیروي، د دوکاندارانو د خلکو د ملګرو ډیر قرضدار شي، همغه چې بیا د کوره په ډیر سختۍ وځي، داسې حالت راشي چې د ښځینه په حجاب کې دی د کوره وځي. ډیر وخت یې په همدغې باندې تیر کړی وي او یعنی معنا د بل لاس ګټې ته کښېني. نو وخت تیریږي، همدغه وخت کې د ده میرمن هم ناروغه کیږي، په بستر پرېوځي او بیا د پور پسې ګرځي، خو بیا داسې څوک نه وي چې پور ورکړي، ځکه ډګروال خپل باور له منځه وړی وي او زوی هم لادره کوي. ډګروال لیک یو بل لیک ته چې زوی په تیر لیک کې ورسره وعده کړي چې زه به تا ته تر دې وروسته پیسې لیږم، په هماغه کې ډیر وخت تیر کړي او هغه لیک ته ډیر په تمه شي، خو هغه لیک بیا هم نه راځي. بلاخره داسې وخت راشي چې میرمن یې له ډګروال څخه بی حوصلې کیږي او د ناروغۍ په بستر وي. نو همغه چې ښځې بی حوصلې شي، ډګروال د خوب د وړین کمیز غاړې ونیول او پوښتنه یې وکړه په دغه وخت کې به څه خورو، داسې سنې چې دوی وخوري. 15 کلونه وخت یې ونیو چې ډګروال د 15 کلونو دقیقه په دقیقه عمر کې دغه شیبې ته ورسېد چې ځان پاک سپین باز او نه ماتېدونکي خلکو ته ثابت کړي. خو داسې نه کېده او په هغه شپه کې ځواب ورکړ خپلې مېرمنې ته چې هیڅ نشته ده او یوازې متیازې پاتې دي چې وی خورو. دا وه ډګروال تلیک ناراضي د هغې یو مختصر لنډ شفاهي شکل چې ما تاسو ته وویله.
د ښاغلي وصال څخه به دا هم واورو چې څرنګه یې ډګروال تلیک ناراضي ناول د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دغې ناول انتخاب ما خپله کړی و، انتخاب یې زما خپل ذوق و او هغه داسې و چې زه خپله د ناول د لیکنې لنډې کیسې سره علاقه لرم او هغه چې بیا زما ذهن ته هر یو راشي او غواړم چې یو ځل خامخاول ولم. داسې ډېر شته نور هم چې ډېر د پند څخه ډکې کیسې پکې وي او له پنده ډک الفاظ پکې کارول شوي وي.
دا اونۍ مو ازادي راډیو ادبي فرهنګي خپرونه هم دومره وه. تر بلې بې زحمت شبر تاسو په خدای سپارم.
سپیڑی می پم مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سپیڑی می پم مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا